السلام علیکم بشال ریډیو ته ستریمشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2020 کال د جنوري 9 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې تاسو د سیمې پر حالاتو خبرو تاسو سره به خبرې هم کوو، خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته. په کوټه کې د احتجاج کوونکو هزارګانو مشرانو ویلي له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته نن خپل مړی خاورو ته سپاري. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ غړی علي وزیر بنن په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کولی شي، او د امریکا د استازو جرګې زیاتره غړي ولسمشر ډانلډ ټرمپ مؤاخذه کولو ته تیاری نیسي. د خبرونو تفصیل. په کوټه کې پر احتجاجي پرلت ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ کامیاب مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پرلت ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وژل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټې پر مغربي بایپاس ته تیر اوو ورځو راهیسي په احتجاج وو. دا له هغې وروسته دا چې د جنوري پر 3 یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسلوالو په ډزو وژلي وو. د پیخې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د وژل شوو هزارګانو خپلوانو د دې پیخې پر ضد د احتجاج په توګه د دوی د ښخولو څخه انکار وکړ. د پرلتوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نه وي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نه وي ورکړی، تر هغې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفی بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر قاسم سوري، د احتجاجیانو، د شهدا کمیټې له مشرانو سره د دوی ټولې غوښتنې ومنلې، او د هغه خبرې وضاحت یې هم وکړ چې پکې وزیر اعظم پرون ویلي وو چې د هزارګانو ټولې غوښتنې منلې دي، خو احتجاجیان دي د ده د بدنامۍ په ګواښ دا کار نه کوي. د وزیر اعظم پر دغه وینا په ټولنیزو رسنیو سخت تنقید وکړی شو. بلخوا ځینې پاکستاني رسنۍ لیکي تمه ده وزیر اعظم نن کوټې ته لاړ شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر وکیل وایي چې نوموړی بانند د جنوري پر 9 په جیل کې دننه عدالت ته وړاندې کولی شي. وکیل قادر خان نن مشال ریډیو ته وویل د علي وزیر په شمول په کراچۍ کې د غورځنګ نور نیول شوي غړي به هم نن دغه عدالت ته وړاندې کولی شي، او د دغو ټولو د خوشي کولو د ضمانتونو لومړی اورېدنه به کیږي. پولیسو د پی ټی ایم دا ټول کسان تېر اونۍ د دسمبر پر 1 په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد پخواني عدالت ته وړاندې کړي وو، او بیا عدالت زندان ته استولی وو. علي وزیر د دسمبر 14 په پیښور کې نیول شوی وو، بیا کراچۍ ته واستول شو. پر هغه تور دی چې د دسمبر په 6 د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړي او خلک یې ګډوډۍ ته هڅولي، خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تورونه بې بنیاده بللي دي. په پاکستان کې یو عدالت ته وسلوالې ډلې لشکرې طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 50 کلونو د بند سزا وربلې. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري پر 3 وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 2,00,000 روپو د جرمانې سزا هم اورولې. پر لشکرې طیبه ډلې په 2003 کال کې د هند ممبئی د بریدونو تور دی. تاسو مشال رادیو ته غوږ کړئ. د افغان حکومت او د طالبانو د مذاکراتي ټیمونو کاري ډلې نن د قطر په مرکز دوحا کې د ایجنډې پر سر خبرې پیلوي. افغان چارواکي وایي د دوی مذاکراتي ټیم په اوربند ټینګار کوي، او د خبرو په دوران به په دې اړه بحثونه کیږي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیه انوري رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې افغان ډله پوره تیاری لري، او په خبرو کې به د اوربند پر مسله زیات بحثونه کیږي. او بل خبر دا چې د امریکایي کانګرس پر ودانۍ په حمله کې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د رول له وجې د ډیموکرات ګوند اکثریت لرونکي د استازو جرګه پر روانه اونۍ کې د ولسمشر ټرمپ مواخذې ته تیاری نیسي. د استازو جرګې سپیکر نانسي پلوسي د جنوري پر 3 د لکه ورکړې کچېرې مرستیال ولسمشر مایک پینس او کابینې د آئین 25 بدلون د ولسمشر ټرمپ د لرې کولو لپاره استعمال نه کړ، او یا هغه پخپله مستفی نه شو، نو دوی به پخپله کوم ګام پورته کړي. شي، خو نانسي پلوسي په رسمي توګه د ولسمشر ټرمپ د مواخذې ذکر ونه کړ. نانسي پلوسي په یو بیان کې ویلي که ولسمشر په خپله د خپلې عهدې نه په رضاکارانه نه ډول لري نه شو، نو کانګرس په د دوی خبره عملي کوي. بلخوا منتخب ولسمشر جو بایدن له میډیا سره په خبرو کې ویلي، په داسې وخت کې چې هغه ټول پام یووالي راوستلو، د کورونا وبا مخنیوي او د اقتصاد اړخ ته ورکول غواړي، د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په اړه د تقسیم ښکار ممکنه لانجمن عمل ته خوښ نه دی. دا تر دې دمه د مشال خبرو.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې موړاندې په خبرونو کې واورید، په کوټه کې د احتجاج کوونکو هزارګانو مشرانو ویلي چې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته نن خپل مړي خاورو ته سپاري. دوی دې نه وړاندې تر هغې د خپلو مړو د خاورو ته د سپارلو نه انکار کړی و، تر څو چې وزیر اعظم دغلته ورغلی نه وي او د دوی ته یې د خوندیتوب ډاډ نه وي ورکړی. دا له هغې وروسته دا چې د جنوري پر درېمه یولس کان کیندونکي د بلوچستان په مچ سیمه کې وسوالو په ډزو وژلي وو. د دغه پیښې خلاف په پېښور او کراچۍ کې هم مظاهرې شوې دي. په دې اړه تاسو ته وروستي معلومات ترکوو. لومړی زو کراچۍ ته، په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ کراچۍ ښار ته په راتلونکو لویو لارو نیشنل هاي وې پورټ قاسم په ښار کې دننه نمایش چورنګۍ، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ملیر، ګلستان جوهر او ټاور سره د 15 نه په زیاتو ځایونو کې د 15 ورځو راهیسې احتجاجي پرلتونه روان دي او د دغې له وجې د عامو خلکو سره سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه نیاسلی راکوي.
په کوټه کې د هزارګانو د احتجاج په ملاتړ د کراچۍ ښار ته په راتلونکي غټو لارو نېشنل هاي وې پورټ قاسم او په ښار کې دننه نمایش چورنګي، ګلشن اقبال، شارع فیصل، ملیر، ګلستاني جوهر او ټاور سره د 15 په زیاتو ځایونو کې د 15 ورځو راسي احتجاجي پرلتونه روان دي. د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کراچۍ ګډز کیریئر یا مال وړونکي ګاډي اتحادیې مشر غلام محمد افریدی وایي، د پرلتونو له امله 50 پوری گاڑی پر سڑکوں ادریدلی دی.
غلام محمد افریدی، جنرل سیکرٹری کراچی گوڈس کیریئر ایسوسیشنز. حیدرآباد بائی پاس بنے درنا دا، سوراب بورڈ بنے چونکہ درنا دا، کراچی پورٹ دا پوزیشن دا جی چونکہ گوڑی کراچی پورٹ تا رسی گی نا، روڈونا باندے واجے نا، نو کراچی پورٹم چکم دا پدر ٹیم کے بالکل ویرانہ پروت تا. پدر ٹیم کی گزت اوسط گوڑو تعداد و خیم نو مختلف مقاماتوں کی دے کراچی نا ون سا حیدرآباد پر چکم گوڑی ویلوڑ دی، نو تقریباً کم از کم 50,000 گوڑی پدر ٹیم کی ویلوڑ دی. یومیہ حساب سرا 50 کروڑ روپے صرف دے ٹرانسپورٹ والا نقصان کی گی چکم دے کراچی، حیدرآباد اور پدے اطرافوں کی کم گوڈی بھی لوڑ دی.
دا آل پاکستان فروٹ ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانوں میں وہ دا ملک سخا باہر لیگن کی دا اتحادی مشر وحید احمد وائی چی دلارو دا بندیز لا عملہ باہر ملکنو تا لیگن کی دا مالونو ڈک 47 کنٹینری پا بیالا بیالو زیانو کی اولاڑی دی.
دھنوں کی وجہ سے ہمارے کنٹینر ہر جگہ بلاک ہو چکے.
وحید احمد وائی چدا پلتن العملہ زمن کنٹینری زائے پزائے پلارو کی الاڑی دی، لگتر لگا 47 کنٹینری الاڑی دی چپلارو کی دی، او ددی مالیت 47.5 ملین ڈالر دے، او داد کراچی بندر تا نرسی. نو منگ بعد باہر ہے وادونو ایکسپورٹ زمن نچے کم طلب یا گختنا پدی روان کال کی ددرینیم لکا ٹنو مالٹو ہگا بمنگ پورا نکلے شو،
3 لاکھ ٹن کا اور ہم اس کو اچیو نہیں کر سکتے.
دا کراچی خار او دا حواد پنور و برخو کے دروانو پر لتنو لاملا چی خلق دا ستنزو سرمختے. دلارو دا بندیز لاملا خلق وائی نشی کولے چی پا وقت ہوائی اڈیتا و رسی، او پتیرو 15 ورځو کی دا پی آئی اے او دا نورو ہوائی شرکتنو لشپیتو سخا ڈیرے الوتا کی لغو شوی دی. بلخوا دا کراچی پا بیالا بیالا سیمو کی پا پر لتنو ناز خلق وائی چی پا کوٹا کی پر لت روانوی دوی بہم احتجاجونا دوامدار ہو ساتی. خود سن صبح دا اطلاعات وزیر سید ناصر حسین شاوائی چې د مرکز حکومت او وزیر اعظم عمران خان د کوټی په پیخه کار نه لري، پکار دا چې مرکزی حکومت زر تر زره دا مسله حل کړي چې په پرلت ناز خلق او د هیواد نور ټول خلق ادي حالت ته راشي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال رادیو ته خوږی اوریدونکو په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو هزارګانو د حکومتي غړو ترمنځ تر کامیاب مذاکرات وروسته د جنوري پر 9 د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی. د هزارګانو مشرانو ویلي نن به خپل وجل شوي تنان خاورو ته سپاري. دوی د کوټه پر مغربي بای پاس ته تیر 9 ورځې راهیسي پر احتجاج ول. دا وخت موږ سره د کوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترین د ټلیفون په لیکه دی. تاسو ته ستلمی شي وایم او په دې اړه څو وروستي معلومات لري. تاسو زما آواز درځي؟ هلو هلو ایوب ترین تاسو زما آواز درځي؟ داسې معلومیږي چې دوی ته زموږ آواز نه ورځي. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل خبريال ایوب ترین سره په دې اړه معلومات حاصل کړو چې په کوټه کې پر احتجاجي پر لټ ناستو کسانو د حکومتي غړو سره تر مذاکراتو وروسته د جنوري پر 9 د شپې ناوخته د احتجاج کوونکو مشرانو د پر لټ ختمولو اعلان کړی دی. د وجل شو هزارګانو خپلوانو د دې پیښې پر ضد احتجاج په توګه د دوی د ښخولو څخه لومړی انکار کړی وو. د پر لټوالو وینا وه چې تر څو وزیر اعظم عمران خان نوي ورغلی او د خوندیتوب ډاډ یې نوي ورکړی تر هغې خپل مړي خاورو ته نه سپاري. تاسو وړاندې په رپورټ کې واورید چې د دغه پیښې خلاف له پېښور سره سره په کراچي او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې احتجاجونه هم شوي دي. موږ کوشش کوو چې په کوټه کې د خپل خبريال ایوب ترین سره خبرې وکړو او په دې اړه ترې وروستي معلومات حاصل کړو. دغلته په حکومتي ډله کې شامل وفاقي وزیرانو علي زیدي، زلفي بخاري، د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال او د کامی اسمبلی مرستیال سپیکر قاسم سوري د احتجاج کوونکو له مشرانو سره لیدلي. دا وخت موږ سره د مشال ریډیو همکار ایوب ترین د کوټ نه ټلیفون پلي کړی. تاسو ته ستړي مشي وایم او په دې اړه څو وروستي معلومات لري.
ډېره مننه بخښنه خوري. لکه څنګه چې تاسو وویل چې تېر شپه ناوخته د افغانستان اعلی وزیر جام کمال خان او پاکي وزیر فاغي علي زیدي شامل وو، سپیکر ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اور وزیر اعظم معاون خاص علی زیدی زلفی بخاری شامل ہو دی راغل ہو دلتا پر لگتا پر سوال سر ہے کچھ پر بغیر بھی بائی پاس مائن دی 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 مشران سر خبری ہو کرے او د شاوخوا د نیم ساعت د خبرو وروسته د یو اعلان وکړي. د دې ترمنځ یو معاهده وسوه، یو لاسلیک یا تړون سوی دی. په هغه کې د علي زیدي لخوا دا وویل شو چې حکومت چې دی او پاکي حکومت او صوبایي حکومت چې دی هغه د پرلپسې پرخوالو زیاتره غوښتنه چې دی هغه منلې دي او پر هغه قسمتونه هم وکړل. دغه ډول پر دې معاهده باندې د پرلپسې پرخوالو د مشرانو قسمتونه هم شته. نو د هغه وروسته چې دی د پرلپسې پرخوالو هغه خپل پرلپسې چې دی هغه ختم کړي او نن چې دی د خپل مړ مخاورو ته سواري. ځکه چې وزیر اعظم عمران خان دا ویلو وو چې کله هم پرلپسې ختم شي او مړ وخاورو ته وسپارل شي د هغه وروسته به دوی وکوټ ته راځي. نو موږ دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کړې وه. دا تر خبره باندې د حکومت لخوا تنقید هم شوی وو. بل لور ته اوس د کوټ په وزارت ټول په امام بارګاه کې د مړو د وخاورو ته د سپارلو تیاری شو شوی دی او د نیدا پر خوالو د اعلان سره سم نن سهار 10 بجې د پاکستان په وخت د مړو چې د کوټ په وزارت د کوټ په وزارت کې د ثاني اعتراض کې وخاورو ته سپارل کیږي. او دا امکان هم دی چې کله هم د امر وخاور ته وڅارل شي د وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هغه وکټ راځي او دلته به د مچ په پیښه کې چې کوم لاس کان کې نن چې وجود شوی دا د کورنۍ د پړو او د دې خپلوانو سره ویني او د دې د ادرسي په کوي چې
سمه ده. ډېره مننه اوریدونکو. له کوټ نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین وو چې تاسو ته معلومات تر کول چې په کوټه کې احتجاج کوونکو هزارګانو ویلي چې نن به خپل وجل شوي خپلوان خاورو ته سپاري.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې اونیز پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوه نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو څنګه چې موړان دی واورید په کراچۍ کې هم د کوټي د هزارګانو سره په یووالي احتجاج او مظاهره شوې دي په پیښور کې د کوټي له هزارګانو سره د یووالي په اړه هم یو په یو احتجاج کې خلکو ویلي باید وزیر اعظم عمران خان زر کوټي ته تللی وي خو نوموړي داسې ونه کړل دغه مظاهره کوونکو د عمران خان پر هغو خبرو تنقید هم وکړ چې پکې نوموړي ویلي وو هزارګان د خپل مړي خښ کړي نو دی به زر کوټي ته ورشي د کوټي ترڅنګ په پیښور کراچی اسلام آباد لاهور ملتان حیدرآباد سکر سرگودی مظفرگڑھ او ڈریس میل خان کے هم شیعگانو احتجاجی ناست وکړي د پیښور د احتجاج په اړه تفصیل غلام غوث ناورو چې د احتجاج کوونکو پر غږ پھیلی کی
په کوټه کې د احتجاج کوونکو سره په پیوستون کې د احتجاجي ناسته د پیښور پریس کلب مخې ته د تیرو درې ورځو نه پیل شوې ده د پریس کلب ترڅنګ د پیښور په قیصخانه کې هم دا ډول ناسته دوام لري په دغه مهال د شیعه علما کونسل جنرال سیکرتر مظفر علي اخونزاده مشال ریډیو ته وویل چې د وزیر اعظم عمران خان دا خبره سمه نه ده چې ګنی اول دی په بلوچستان کې احتجاج کوونکي خپل مړي خاورو ته وسپاري او بیا رستو به وزیر اعظم کوټی ته ورشي
سانه مس هغه بارا کې زمون بل پرونو مې اتیاس هو پرونو مې شوی دی کومنګ باندې ظلم شوی دی بار شوی دی اته وای چې باد کې بر اعظم دا خوشوده مطالبه دی او دا به منی چی دا پاکستان وزیر اعظم دی منی او زمونږ حق دی
په احتجاجي ناست کې د نارینه و ترسنګ خزي هم یو وړخته راټولې شوې دي او دوی وزیر اعظم ته هم دغه چغی وهی چې هغه دی کوټی ته ورشي او د دوی د وجنو د مخنیوي لپاره دی ګامونه پورته کړي احتجاجي لارون ته په دغه محل یوې میرمنې صدا ډول وینا کوله
اوس یا هزاره برادری جو بالکل مزدور طبقه ہے ان پہ اتنا ظلم ہو تو آپ اس ظلم کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ جائیں
د هزارګانو د مزدورانو سره ډیر ظلم شوی دی نو ته ولی د هغی ظلم سره ولاړ یې زمونږ د ټولو د غوښتنه ده چې عمران خان دی کوټی ته لاړ شي د احتجاج کوونکو ترڅنګ په پښتونخوا صوبه کې سیاستوالو او مدني فعالانو د وزیر اعظم عمران خان په دغه خبره سختي نیوکې کړې دي چې دا هغه ورتګ به د دې خبرې سره مشروط وي چې اول د وجل شویو کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي په دغه لړ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وایي
نو هغه غریبانو چې خپل لاشونه یې خې دي نو خو په دې غرض یې خیر چې وزیر اعظم راشي او مونږ ورته خبر وکړو چې اخر دا څه دوره مضبوط قوت دی دا څوک دی چې دا مونږ وجنی او دا مونږ ولې وجنی او دا مونږ تر کمه پورې تر کله پورې وجنی په داسې وخت کې داسې کورنو سره ضد کوي او د خپلې انا د بوج د لاندې پروت دی په دغه زاره قوم کې داسې خلک هم شته چې دغې په کورونو کې نارینه خلک پاتې نه شو ټول شهیدان شو وجل شو د ملک وزیر اعظم مسخرې کوي د خلکو لاشونو سره او دغې مذاق وړاوی نه دا ډېره نامناسبه خبره ده د خپلې انا په وجه باندې
خو د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید تېره ورځ د وزیر اعظم عمران خان د سرګندونو وروستو په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ویلی وو چې کوټی ته د عمران خان د تګ مسله به زر تر زره حل شي او دوی په بلوچستان صوبه کې د هزارګانو ټولو غوښتنو منلو ته تیار دي او د دوی د تحفظ لپاره هم حکومت د کوټلي ګامونو پورته کولو هڅه کوي
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي
ایپ او گوگل پلی سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
MASHAAL
RADIO
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو د پنجاب یو عدالت ته وسوال ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 500 کلونو د بند سزا وربلی. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري پر اتمه اول چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د 300,000 روپو د جرمانې سزا هم اوربلی. پر لشکر طیبه ډلې تور دی چې د 2008 کال د ممبئی په حملو کې لاس لرلو. په دې اړه نور تفصیل د شاه نواز ترکسینور.
په پاکستان کې یو عدالت د وسلوالې ډلې لشکری طیبه یو مشر زکیور رحمان لکھوی ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 500 کلونو د بند سزا ورولې. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په اتمه وویل چې په لاهور کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت نوموړي ته د ترهګرۍ د مخنیوي د قانون د درې مختلفو مادو د لاندې د 300,000 روپیو د جرمانې سزا هم اورولې. په لشکرې طیبه ډلې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی کې د بریدونو تور هم دی. دا ډله د 2002 زیږیز کال راهیسې په پاکستان کې تر د بندیز لاندې راغلې ده او ورباندې د نړیوالې وسلوالې ډلې القاعدې سره د اړیکو او تعلق تور هم دی. د پنجاب پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 لکوی د لاهور نه گرفتار کړو. درې ورځې وروسته د جنوري په 5 امریکا په پاکستان کې د لشکری طیبه د دې قومندان د گرفتاری هرکلی وکړ. د امریکا د بهرونو چارو وزارت د سویلي او مرکزی اسیا څانګې د جنوري په 5 په ټویټر لیکلی د لکوی گرفتاری د ترهګرۍ په ملاتړ او تمویل کې د رول لپاره د هغه ذمہوار بللو په برخه کې یو مهم ګام دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په عدالت کې به د هغه د قضیې اوریدنه او ورته سزا اورول له نږدې نه څاري او ټینګار کوي چې له نوموړي څخه د ممبئی په بریدونو کې د ککړتیا په اړه حساب او پوښتنې ترې وشي. په پیښور کې میشت خبریال غلام دستګیر چې په ملکي او بین الاقوامي حالاتو نظر ساتي مشال رېډیو ته وویل د زکیور رحمان لکوی گرفتاري او سزا او له دې وړاندې ځینې وسلوالې ډلې ناقانونه ګرځول به ممکنه ده. پاکستان د پیسو د څار د نړیوالې ادارې له خړ لیست وباسي او سپین لیست ته به راشي.
موږ امید لرو چې داسې کارونه وکړه نو پاکستان به د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست ته راشي. خو سره سره دغه هم خدشه ده که موږ دا کارونه ونه کړو نو کېدای شي موږ بلیک لیست ته لاړ شو. دې سره سره چې پاکستان نه نورې غوښتنې هم کیږي چې په کم کې یو دا ده چې په پاکستان همسایه ملکونو په بدامنۍ کې د پاکستان د اور استعمال الزامات چې پاکستان باندې دي پاکستان بد دي د بین الاقوامي قوتونو دا کم چې خدشات دي پاغي باندې به هم پاکستان اغي مطمئنه کوي. نو زما په خیال دی چې هغه نه پس به پاکستان د پاره لا روزي چې هغه د فیټ اف د ګری لیست نه وایټ لیست راشي.
په زکیور رحمان لکھوی تور دی چې په 2008 زیږیز کال کې د هند په ممبئی ښار کې د بریدونو پلان جوړ کړو چې په کې د امریکایانو او نورو بهرنیانو په ګډون تر 100 نه زیات کسان وژل شوي او په سلګونو ژوبل شوي هم وو. تر هغه بریدونو وروسته لکوی په پاکستان کې ونیول شو او د څه وخت لپاره د راولپنډۍ په اډیال زندان کې بندي و. خو لږه موده وروسته بیا په ضمانت خوشی شو. د پنجاب د پولیسو د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د جنوري په 2 په بیان کې ویلي په زکیور رحمان لکوی د ډسپنسری یا کلینیک په نوم د ترهګرو لپاره پیسو ټولولو او د ترهګریزو فعالیتونو لپاره د کارولو په تور د لاهور په یوه تھانه کې مقدمه درج شوې وه. ملګرو ملتونو په 2008 زیږیز کال کې د زکیور رحمان لکوی نوم د ترهګرو په نوملړ کې شامل کړي. لکوی د یوې بلې ناقانونه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دزدي ملګری هم ګڼل کیږي. حافظ سعید هم په 2019 زیږیز کال کې په جولای کې پولیس ونیو او د 2000 په نومبر کې د لاهور یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په تور د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. تر دې مخکې په 2019 زیږیز کال کې هم یو عدالت حافظ سعید ته د ترهګرۍ تمویل په 2 قضیو کې د 15 کلونو د بند سزا اورولې وه. خو نوموړی په ځان لګیدلي تورونه ردوي. په 2014 زیږیز کال کې امریکا جماعت الدعوه د ترهګرو ډلو نوملړ ته واچوله او بندیزونه ورباندې ولګول. بیا پاکستان په 2015 کال کې اعلان وکړ چې جماعت الدعوه په ګډون د هغه ټولو تنظیمونو شتمنۍ کنګل کړي چې ملګرو ملتونو پر بندیزونه لګولي. پاکستان دا ګمونه په داسې مهال پورته کوي چې پاکستان د 2013 کال راهیسې د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې اف اے ټی اف په خلص کې شامل دی. دې پاریس مشته ادارې تیر کال 2013 په اکتوبر کې پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او د ناقانونه پیسو سپینولو په لړ کې د نور اقدامانو سپارښتنه او د 2023 کال تر فروری پورې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږی راځو. یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې خوشا شل زره اس اس ټي استادان غوښتنه کوي چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او د پاکستان د نورو صوبو غوندې دي ورته ولسم گریډ ورکړي. دوی د خپل غوښتنو په حق کې د جنوري د څلورمې نیټې راهیسې د پیښور په ګډون د صوبې په بلابلو برخو کې احتجاجي لاریونونه هم ترسره کړي دي. بلخوا حکومت وایي دوی د تعلیم په څانګه کې یو شمېر اصلاحات کوي او اس اس ټي استادانو ستونزې به هم هواروي. نور معلومات له شاهین بنیری نور.
په خیبر پختونخوا کې د اس اس ټي استادانو یا سینیئر سکول ټیچرز اتحادیې ویلي دي چې سره د دې چې حکومت د دوی گریډونه د شپاړسم گریډ نه اوولسم گریډ ته د اړولو لپاره قانون سازي هم کړې ده خو تر اوسه عملي کړې نه ده. د اتحادیې یو مرکزي مشر رحمان الله پرون مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي اسمبلی او د پیښور های کورټ د اس اس ټي استادانو د گریډونو پورته کولو سپارښتنه کړې ده خو حکومت پرې عمل نه کوي. نوموړي زیاته کړې ده چې دوی د جنوري د څلورمې نیټې راهیسې د خپلو غوښتنو په حق کې احتجاج پیل کړی دی.
دا 20,000 لګ بګ اس اس ټي استادان دي. مونږ مجبور شو چې په 4 جنوري باندې مونږه د احتجاج کال ورکو. مونږه هغه درنه وکړه. د هغې درنې په نتیجه کې بیا داسې چل وشو چې زمونږ سره ډایریکټر سے مذاکرات وکړو، د سیکرټری سره ملاقات وشو او هغه موږ له دا یقین دهانی راکړه چې ان شاء الله ولعزیز په 14 ورځو کې وستا سودا کیس چیننده موږ پینل کوو. موږ خپل احتجاجي درنه چې کومه دا ختمه کړې نه ده. کله 4 فروری پورې زموږ دا مسله حل نشوه نو زموږ به بیا ان شاء الله په 4 فروری باندې په دغه ځای کې درنه خپل پول سنگ باندې.
بلخاص به حکومت وایي چې د استادانو د غوښتنو پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي او د ځینې ټیکنیکل ستونزو په هواري سره به په دغه اړه له وړاندې منظور شوي قوانین عملي کوي. په دغه اړه د واکمن تحریک انصاف د اسمبلی غړی او د ثانوي تعلیم لپاره د خیبر پښتونخوا اسمبلی د سټینډینګ کمیټې مشر پښتون یار خان وایي
حکومت لگیا دے مختلف کوشش دا دے جدا دے ایس ایس ٹی سونا ورونا دے زمون تو رونا دی دا زمون دا علاقی دا استزار دی او دے دا پریشتا خبیر حکومت لگیا دے مشاورت شروع دے انشاءاللہ دا دیتا مسئلہ باندے او حال طلب مسئلہ دے انشاءاللہ دا پا کوشش تو بے حکومت در تردرہ کئی دا مسئلہ در تردرہ لنڈا کی پلنڈ مدہ کے بہن سلا دی دا خوش خبری ملاو کی انشاءاللہ حکومت طرف خصوصا سے ٹیکنیکل وجوہات بغیر حوالے سے لگیا دے صبح حکومت خپل کوشش کئی چھ منگ دا خپل وسائل مطابق اگو کو دا مسئلہ حل کو قرارداد بے شک پدے کے راغلے دے مخکې شوی دے انشاءاللہ موجودہ حکومت کوشش دے چھ منگ دا استادانو پر ادرے تا جس سونا زدائی سو منگ سنگا مارات تی سونا سے خبر دے انشاءاللہ آگا دی تور کی
دا پدا سے حال کی دا چھ پا صبح کی دا ترہگرے سیاسی بے قرارے او کرونا دا وبا لکبلا زدکڑی ډېری اغیزمنی شوی دی. د تعلیم د چارو پوهان وایي چې باید د زده کوونکو نور وخت برباد نشي او استادان او حکومت د خپلمنځي ستونزو سهواري راوباسي. د الف اعلان په نوم د تعلیمي چارو د یو سړنیز مرکز یو چارواکي عمر اورگزے وایي چې باید اصلاحات وشي.
په بره لیور باندې موږ دوه سیکټریان اوسو، یو سیکټری ایڈمنسٹریشن، یو سیکټری اکیډمیک. دسی موږ بیا لاندې راشو ډایریکټر پوسټ، یو ډایریکټر ټول خیبر پختونخوا کنټرول کوي. په کار ده چې دا سټرکچر کې دو بریک ډاون وکړي او سټرکچر ریوایز کی، ریفارمس پکې راولي. موږ بل سیټ ته ګورو دا ټولو مسلو حل هم فینانس ته، یعنی خزانه ته دا په کار دي چې پیسې په ایجوکیشن باندې تعلیم باندې پیسې زیاتې ولګي. دی وخت کې موږ په 2.8% آف ٹوٹل جی ڈی پی مونگ تعلیم تا مختص کڑی دا، حالانکہ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ 15% وعدہ کڑی دا پخپل مینیفیسٹو کے.
دا یادونه وردا چې دا وخت د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د بنیادی اسانتیاو او استادانو د نشټوالي لقبلا د بنیادی تعلیم ادارې یا خود تړلې پرتی دي او یا پکې د زده کړو کچا له منل شوی معیار ډیرا لاندې ده.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے.
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو رازو یبې بلې موضوع ته د جنوبی وزیرستان لدا ټپرګي کلی اوسیدونکې محمد ریاض مشال رادیو ته ویلي دي چې کور یې په 2019 کال کې د واورې له وجې ړنګ شوی وو او تر اوسه ورسره د ژمنو باوجود حکومت مرستې نه دي کړې. نوموړی وایي حکومت د په شمول 155 کسانو ته د مالی مرستو منظوري ورکړې، خو د جنوبی وزیرستان مقامي انتظامیه دا پیسې له قدرتي آفتونو نه متاثرو کسانو ته نه دي حواله کړې. بلخوا د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر خالد اقبال مشال ریډیو ته ویلي دغه کسان دي د دوی دفتر ته ورشي چې د دوی د مالی مرستو په اړه معلومات وکړي. نور تفصیل له اشتیاق مسید ناور.
د سویلي وزیرستان لادا ټپرګي کلی اوسیدونکی محمد ریاض ویایي چې کور یې په 2019 کښې د ګڼې واورې واردو په وجه ړنګ شوی او حکومت د ده سره 155 کسانو ته مالی مرسته رالېږلې وه، خو د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه دوی ته دا پیسې نه دي حواله کړې. محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل
په 2019
سویلی وزیرستان نه د قومی اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین ویایی چې د 155 کسانو د مالی مرستې په باره کښې وو د ډیپټی کمشنر سره خبره کوي.
حواله سره اوس زه د ده سره رابطه وکړم. 157 کسان دي که نه چې روپۍ راغلي هي او د دې د راپورټ هم تللی وي. البته که راپورټ یې نه و تللی که نه نو هغې نوی راپورټ جوړېږي. که راپورټ یې تللی و هغې کسانو ته خامخا میلاویږي. ها دیسې د الله په فضل سره چې هغوی ورکوي انشاءالله.
مشال ریډیو چې د محمد ریاض خبرې په باره کښې د سویلي وزیرستان ډیپټي کمشنر خالد اقبال سره تماس ونیولی، هغوی وویل
خو چې نورې صوبې کښې کومه پالیسي ده هغه داسې فیکس اماؤنټ نه وي لکه فصلونو مصلونو کورونو دغه وي هغه خپل فارمیلټي وي چې دا د سپیشل پیکج دی اسې دی که ما ته را شي ته به دی ما ته را وړي چې یو ځل پراپر ایشو شوي بیا به ډیټیل وي خامخا.
محمد ریاض دا هم وویل چې که د سویلي وزیرستان مقامي انتظامیه د 155 کسانو په قدرتي آفت شې ړنګ شوي کورونو معاوضې ور نه کړې بیا به دوی په پېښور کښې د صوبایي اسمبلی مخې ته احتجاجي پلاتۍ وهلو باندې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرہ اسماعیل خان.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
اوریدونکو په داسې حال کې چې د تیرې څه مودې نه د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې تشدد او بېقراری زده کړې اغېزمنې کړې دي او په تعلیمي ادارو کې دننه سختریزي وده کړې ده. د پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د نوي کول پښتنو ته د ځواب ورکولو او هغوی کتاب لور ته د بللو لپاره مطالعاتي بحثونه یا سټډي سرکلز پیل کړي دي. په دې مباحثو کې په کتابونو د بحثونو سره سره د پښتنو په تاریخ، کلتور، اقتصاد او سیاست هم خبر کیږي. په دغه اړه د شاهین بنیری راپور اورو چې پیل یې د کرن خان په آواز د ممتاز اورکزي له کلامه کړی.
زندگی
د کال 1900 د لسیز راهیسې په افغانستان کې جنگ او بېقرارۍ کې یو خوا ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي، نو بل خوا یې ټولنه هم ماته کړې ده چې اغیزې د کرښې د اړخته د نشه یي موادو او کلاشنکوب کلچر په شکل کې رامنځته شوې دي. د سغدریزې دغې چپې د تیرو څو لسیزو راهیسې د پښتونخوا سیمې هم نیولې دي چې په نتیجه کې په سلګونو سکولونه له منځه لاړل، کتابونه د بندیزونو د لاندې راغلل او په لیکوالانو او سندرغاړو بریدونه ترسره شو. خو اوس د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې یو شمیر ځوانانو او پیغلو د خپلې علمي تندې ماتولو او ذهنونو رڼا کولو لپاره د مطالعاتي بحثونو یا سټډي سرکلز لړۍ پیل کړې ده. وګما فیروز د تورسرو صدر په نوم د یوې ادارې مشره ده او په سوات او پېښور کې په کتابونو د تبصرو او لیکوالانو سره د بحثونو لپاره غونډې را جوړوي. هغه وایي مرامې په نوي کل کې د تنقیدي شعور وده او د رښتیاو لټون دی.
مونږ چې کومې سټډي سرکلې کوو په هغه کې زموږ کوشش دا وي چې داسې موضوعات لکه تاریخي کتابونه شو یا داسې چې تنقیدي نظر نه لیکلی شوي یو کریټیکل پوائنٹ آف ویو نه یا ریسرچ بیسډ ریسرچ آرټیکل یا کتابونه وي چې هغه د ماډرن دور سره داغه یو تړون لري او موږ غواړو چې دا خلک وګوري. په دې کې مختلف علاقو ځوانان، پیغلې، دانشوران، لیکوالان، ښځې او سړي ڈسکشن کوي، راغونډیږي. او دې لپاره زموږ طریقه دا وي چې موږ کله دا کتاب یا ریسرچ باندې خبره وکړو، هغه نه پس خیره کې بیا ټول کینی او داسې یو کتاب سجیسټ کوي چې هغه غواړي چې دا نور خلک هم وګوري.
پښتو په کتابونو او پښتنو ته په ورپېښو ستونزو د مباحثو لړۍ د کال 2015 راهیسې ډېره وده کړې ده چې پیلې په پېښور کې باچا خان ایجوکیشن فاونډیشن کړی و، خو اوس دا لړۍ تر قبایلي ضلعو او بلوچستانه غځېدلې ده. په پېښور کې لیکوال او څېړنکار ریاض غفور وایي چې دې مباحثو نوي کل ته د ورپېښو ستونزو او چیلنجونو په اړه هغوی ته یوه متبادل بیانیه ورکړې ده. نوموړی زیاتوی
باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے با سٹڈی سرکل کے دو دغل تبا مطالعاتی غونډه کې دی پاغي کې با ز پخپل اوم کې نستم فرایډي سرکل به په خور کې کېدو د کمی مشری بچي ګل مرجان کوله سنه اجاز به کوله د دې ترڅنګ ګلالی اسماعیل اویر گرلز به هم سٹڈی سرکلز کول وس چې مونږ وګورو نو په خوازه خیله کې یو سٹڈی سرکل کیږي اغه تا خوازه خیل سرکل وی یا خوازه خیل سٹڈی سرکل په نوم باندې کیږي. په کوز دیر کې بک کلب یو جوړ شوی دی او دا اوراق په نوم باندې چې کوم دی اغه سٹڈی سرکلز کې
سلمان منصف په سواد کې داسې علمی غونډه تنظیم کوي چرته چې د ساينس، ادب او سیاست سره په تړلو موضوعاتو بحثونه کیږي او د ځوان کول استاد پکې د نوي دور د یو شمیر مسلو په اړه پوښتنه راوچتي او بیا یې د جواب موندلو هڅه کیږي. منصف وایي د نوي کول استاد زده کړو ته ډېر لیواله دي.
د تیرو درېو کلونو نه مو په سواد کې د زده کړې غونډې پیل کړې دي چې یوازنی مقصد مو په ټولنه کې د کتاب لیک لوست او بحث مباحثې طرف ته خلک راوستل دي. که وکتل شي د ټکنالوژۍ پرې دور کې د کتاب لوست او بحث مباحثې نه خلک ډېر لرې پاتې شوي دي او دا خو معلومه خبره ده چې د کتاب لوست څومره مهم دی او د کتاب نه لرې پاتې کېدل څومره زیان لري. اوله کې خو مربچا خان سکول سوات کې به په مختلفو موضوعاتو او کتابونو باندې داسې سټډي سرکلز کول، خو اوس مرسوات په نورو تحصیلونو کې هم پیل کړي دي چې په هره میاشت کې په شریکه د یو فکر ملګري داسې غونډې ترسره کوو.
په پختونخوا کې د علمی مباحثو د روایت ډیرو نو لیکوالانو ته لار هواره کړې ده چې خپل تخلیقي کارونه میدان ته راوباسي. په روایتي او یو اړخ سړنو اطمینان ونی کیو د خپل خاورې د پرمختګ او پوهې او قرار د خوب رښتیا کولو لپاره د رڼا د کاروان سره ملګری شي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي.
مشال رادیو ته وګی اوریدونکو اوس هم د حشمت سحر په غکې رازو دې سندرې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو سلام. پښتونخوا خبرونه ته غوږی مونږ په کیسه تاسو لپاره یو شمیر راپورونه هم لرو. رازو یوې بلې موضوع ته لر او بر یو افغان هغه ناره ده چې پښتانه سیاسي مشران یې په اړوای. دغه ناره په پاکستان او افغانستان کې میشته پښتنو د یووالي په غرض پورته شوې ده او خپل تاریخي حیثیت لري. خو په پاکستان کې پر دغه ناره وخت په وخت په ځینو شخصي ټلویزیونونو ټولنیزو رسنیو د حکومت لخوا پرې اعتراضات او تنقیدونه هم پورته شوي دي. تنقید کوونکي وایي دغه ناره د یو بل ملک ته جوړېدو یا له افغانستان سره د یو ځای کېدو په غرض پورته کیږي. خو د دغه نارې وهونکي او مرسته کوونکي وایي لر او بر یو افغان ناره په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتانه د یووالي او د یو بل سره د غم او خوشحالۍ د اظهار پر وخت پورته کوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د لر او بر یو افغان پر نارې له هغې وروسته یو ځل بیا تنقید پیل شو چې کله د پاکستان د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنټ یا پی ډی ایم د جنوري د شپږمې د بنو په جلسه کې د عوامي نېشنل ګوند یو مرکزي مشر او د قومي سملې غړي امیر حیدر خان هوتی وینا کوله او د لر او بر یو افغان نارې وهل شوې. خو د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک د جنوري پر و مالو مشال ریډیو سره په خبرو کې ول د لر او بر یو افغان له نارې سره د پخوا راهیسی پښتانه آشنا دي او د پاکستان او افغانستان دواړو خواو ته میشت پښتانه لر د کابل او بر د پیښور په معنی اخلي او دغه ناره د دواړو خواو د پښتنو د تاریخي کلتوري او لساني یووالي سره سره د یو بل په خوشحالۍ او خپګانونو کې د ملګرتیا یو نخښه هم څرګندوي.
پیدا شوی دا احساس کو ډیر پخوانی دی. دس نے پرون چوک ناس کی اوی میٹنگ کرے جو داس نارے رہے اس لیے ہر وقت میں سکھ سکھ لانے چاہیے افغان نگات یا پختون قوم یا نور اقوام چکتی سیما کی افغان افغانستان کو خبر ہو سکتی کرنا پیدا شوی دی دا نارا یہ احساس موجود ہو. لہٰذا نوی خبر نہ تھا البتہ دادا چی سیاست بچی گی نہ بچی گی نہ کم خلط چیزیں نارے مخالف دی پن هم دا نارا استعمال کړی ده. مثال په توګه پاکستان کې چې کوم خلک طالبانو جرم مشرف تاسو ګورئ انټرویوګانو کې څو څه راوړي چې موږ خو ځکه افغانستان کې طالبانو سره مرسته کوو چې پاکستان کې ګڼ هېواد کې پښتانه وشي او چونکې طالبان پښتانه دي نو موږ هغې لپاره دا کار کوو. یعنې کله چې هغې ته خپل ریاضي ضرورت شي نو بیا همدغې نارې نه فایده اوچتوي.
په موجوده وخت کې دا ناره له هغې وروسته زیاته واورېدل شوه چې کله د پښتون ژغورنې غورځنګ یا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او یا هم د عوامي نېشنل ګوند په جلسو کې د سیاسي مشرانو د ویناو پر وخت وهل شوې. د پاکستان ځینې رسنۍ دا یو بل هیواد سره د یو ځای کېدو په معنا اخلي. خو خبریال او څېړونکي مشرف سیتی وایي د یو قوم په یو بل هیواد کې د میشت په تاریخ ژبه او کلتور له شریک قوم سره یووالی ښودل د مینې او ورورولۍ نښه ده او دغه آیني حق دی. د جنوري پر اوومه له مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرف سیتی وویل
کہ بنیادی طور پہ یہ نعرہ جو ہے یہ پختونوں کے درمیان جو ایک دوسرے کے لیے محبت ہے
زدی نارے تدا سے گورم چدا د پختنو ترمنز د منی اکاسی کوي. اوزن خلق دا نارا د یو نوی ملک جوړول په غرض هم استعمالوي. خو زما په فکر ک یو تند آئین تر مخه د خپل حقونو د غختلو خبره کوي او د غنارا د یو بل اورور سره د خواخوګي خودلو لپاره لګوي نو څه بد خبره نه ده. ک یو قام څلويخ کال د ناامنۍ نه تیر شوی وي او د خپل بل اورور سره د لر او بر په نارا یو والي خای نو باید چې ما ته تری سمسله نه وي.
د
واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند پارلیمان غړو د پښتنو د ځینو مشرانو پر هغو ویناو وخت په وخت نیوکې کړي چې پکې د دوی په سیاسي غونډو او جلسو کې د لر او بر نارې وهل شوې دي. د جنوري پر اوومه د تحریک انصاف ګوند د قومي سملې غړي ګل سفر د لر او بر پر نارا د خپل ګوند اعتراض په اړه وایي
دنیا کے مسلمانان دی او ہر چیز کے قرآن منچی ما کوونا دین پر پیدا کری دی چی تاسو تیو بولا دی جا لیکن زمان پا بجول کے پاکتا ستا بان اکپل کام چکم دے پا بجوڑے مامون بے اوریازی بے پرخیل بے بلند خیل نو اتن پا چی پکتانے دی خود اگوی زان نمال دے زمان گای زان نمال دے من دل کر داوی پا زان در پشانے دی پاتے کے شریع کی پچنکہ اگر دیو بل ملکو سی دن کی دی من دیو بل ملکو سی دن کی داخل کو تیور کون چوک چی داوی چی را دنارا پتی دی کن نہیں لگا ہوئی پکا دیو چیز چی انتشار پلاوی گی پچھل دو ہوئی چند تزان آرہو لگا ہوئی چی
اور دا خبر اکوئی چی لر او بر
یو افغان بالکل دا ناره به ورکو.
دا د اوابی نیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان یوه پخوانۍ وینا ده چې د جلال آباد د سفر وروسته یې کړې ده. نوموړی په خپله دغه وینا کې وایي دواړو خواوو ته پښتانه میشت دي او باید چاته هم پر دغه ناره اعتراض نه وي. د عوامي نیشنل ګوند د صوبایي اسمبلۍ غړی سردار حسین بابک د جنوري پر اوومه مشال ریډیو ته وایي که د پاکستان په پارلمان کې د هند له پنجاب سره د یووالي بغیر د ویزې تګ راتګ او تجارت خبره کیږي نو بیا دې ولې پښتانه له افغانانو سره د یووالي نارې او خبرې ونه کړي؟
اوس دوی ولې دا رنګ ورکړي چې لر او بر یو افغان کابل برا او پېښور کتا او پېښور برا او کابل کتا؟ نو دوی په ځای د دې چې په دې خفګانو کې یا په اعتراض کې دوی دې معلومه کړي چې د دې نارې مقصد څه دی. دا خو په تاریخي توګه باندې پښتانه چې دي دا افغان قوم دی، لکه پښتانه چې دي دا خو ټولې دنیا ته پته، لکه په افغان قوم کې پرشین دي یا نورو ژبو والا دي، داسې پښتانه هم پکې دي. نو غرض یې دا دی چې لکه دلته هم پښتانه پاتې کېږي، هلته هم پښتانه پاتې کېږي، دا پښتانه او هغه پښتانه افغانان دي. دا که بیا په لاهور کې هغه غاړې ته او بیا د هندوستان په طرف ته او یا پاکستان طرف ته، په لاهور کې چې کوم د وینې رښتې دي، د زمانې زمانې د زمانې زمانې چې وزیر اعظم ولا په خپل ځي هلته ولا اعلانونه کوي، درور ولای د پخوالي خبرې ورته کوي، نو زما نه دی یقین چې لکه دا زمونږ یا په جغرافیه باندې ساسر غورځي دا ناره یا ملک ته ستاوان رسوي.
بلخوا د سیاسي چارو پوهان وایي د لر او بر ناره او یا د پښتنو ځانونه افغان بللو خبرې له پاکستان جوړېدو وړاندې تاریخ لري او باید پر دې اعتراض ونشي. افراسیاب خټک یې په اړه وایي
افغان نن بے اتر لور نن یال زمانے خوشحال خٹک نہ پاکستان بل بل کو پختانہ کو ہندوستان کی شروع خدا نے بل افغانیت سے ارے یاد ہو یاد آ رہے سے بادشاہ خان دادی انجمن اصلاح افاغنا جو کو جدت کی تعلیم خرولو دوبارہ آزادی مدرسے مکتب نے جوڑول اسکولوں نے جوڑول اوئی بل تنظیم انجمن اصلاح افاغنا یہ خود انتخاران اصلاح انجمن اور بادشاہ خان تخل و حامیان و فخر
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په جولای میاشت کې په انتخاباتو کې تر بریا وروسته ولس ته په خپل لومړنۍ وینا کې ویلي وو چې غواړي له افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره آزادې وساتي. په پاکستان او افغانستان کې میشت پښتنو هم وخت په وخت له خپلو حکومتونو نه بغیر ویزې د تګ راتګ غوښتنه کړې ده. پښتانه سیاسي مشران وایي څنګه چې د پاکستان په پنجاب کې د هند له پنجاب سره د ګډ تاریخ او کلتور خبره کیږي، نو باید پښتانه هم که د پاکستان د آئین او قانون تر مخه په افغانستان کې له میشتو پښتنو سره د آزاد تګ راتګ او په غم یا خوشحالۍ کې د یووالي په اړه خبره او یا ناره پورته کوي، باید چې اعتراض پرې ونه شي.
د مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پکتیا کامی مخبر مدنی فعالان وای د افغان دولت او طالبانو مذاکراتي ټیمونه د مذاکراتو په دویم پړاو کې د نورو لویو او وړو مسایلو پر ځای اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دوی زیاتوي د جګړې دوام خلک په بین الافغاني مذاکراتو بې باوره کوي او د یوې مثبتې پایلې پر ځای ورسره خبرې نورې هم پیچلې کیږي. په دې اړه نور تفصیل له سیمینار د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
د پکتیا قومي مخبر او مدني فعالان وایي اوربند سره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د منصوبینو او طالبانو مرجوب لدریږي او له دواړو لورو څخه ولس چې څلورو لسیزو اوږدو جګړو سخت ځپلی د هغوی د هیلهمندۍ او رضایت سبب ګرځي. افغان مرکی پلاوی ویلی چې د دوی د دویم ځل خبرو تمرکز به په اوربند سیاسي مشارکت او د نظام پر څرنګوالي ورټول وي. د جمعې په ورځ قومي مشر عیسی خان رباطي مشال راډیو ته وویل
په اوربند کې ګټې دا دي چې یو خو زموږ او تاسې هغه ورونه چې هغه
په طالبانو کې دي او هغه چې په هغه په نظامی ارګانونو کې دي دوی د مرګ ژوبل کچه به کم سي او به درېږي او بل دا خبره ده چې ولسونه به هم د دوی ناراضي وسیږي که چیرته د دوی ترمنځ رښتونولي موجوده نه وي نو زه وایم چې دغه درې څلور میاشتې شوې دا به هم دستېریږي نور دی د دې کونډې او غریب ولس په خاطر په رښتوني ګامونه واخلي او دایمي ورباندې وي.
قومی مشر عطا محمد فیروز بیاوایی خلق د لومړي پړاو اوږدو مذاکراتو ناهیلي کړي دي. دای نیوکه کوي چې په افغان مذاکراتي ټیم کې یو شمېر خلق هغه کسان دي چې زور او قدرت لري او د هغوی ولسي باور ته نه دي کتل شوي.
خلک ډېر زړه ده ماده ځکه چې بلور چې لاړم په درې میاشتو کې د هیڅ یو نتیجې ته ونه رسېده خو متاسفانه چې په دې کې داسې کسان تللی ده د خپل قدرت د زوره نیول شوی ده. هغه کسان نه ده نیول شوی چې په خلک کې محبوبیت لري او د خلک د ولس
مدنی فعال عایله گردیزی وایی له مذاکراتی تیمونو د افغانانو غوښتنه سوله ده نه دا چې په یو بل موضوع خبري وکړي شي او جګړه د کموالی پر ځای لا پسې توده شي.
غوښتنه مې ده چې سوله وشي داسې نه چې دوی هلته دوهې ته ځي بېرته راځي دوهې ته ځي بېرته ځي داسې خو نه کېږي. په وژنه هېڅ مخته نه ځي په کراره په آرامۍ سره خبرې دي حل کې پدې نه کېږي چې ټول توپک راوخلي په توپک په زور مخته لاړ شي باید سوله وکړي او د سولې له لارې هر څه په آرامۍ سره مخلي.
د پکتیا څخه د ځوانانو د پارلمان غړی احمد الله احمدي وایي دواړو لورو ترمنځ هغه وخت باور جوړېدلی شي چې په اوربن هوکړې ته ورسیږي له هغې پرته جګړه خبرې نورې هم پیچلې کوي.
کله چې اوربن نه وي ورکم نه وي نو په داسې حالاتو کې نو دغه نور هم پیچلې کېږي دا خبرې او کوم هدف ته نه شي رسېدلی. د اکثره خلکو غوښتنه ده چې اوربن وسي نو په ښه شکل سره به خبرې مخې ته لاړې شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پنجشنبه په ورځ ننګرهار ته د سفر پر مهال یوې ولسي غونډې ته وویل افغانانو ته سوله د هوا او اوبو په څیر اړینه ده. د ولسمشر غنی په وینا له جګړې د وتلو لپاره حاضر دي چې طالبان په خپله غېږ کې ونیسي خو دوی دې هم واقعیت ومني چې اوسنی افغانستان د 19 کاله وړاندې افغانستان نه دی.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د سلام پښتونخوا خبرونې پای شي بو تر رسیدلی په دې برخه کې زو یوې سندرې ده.